تاسو نمونه دي چې نن سبا ستا هم نه ډیر دا نوم دي څنګه ځینې د سن لوکونکي یوه خبره کوي وایي کله کله په یو نوم کې یو جادویي اثر یې یو نوم واورو بیا هم پرېږدي نه پسې تر څو چې هغه نوم ته یو داستان ونه لیکو دا په کیسو کې دا قصه شته په داستان نویسي کې دلته دغه نوم ډېر اثرناک و آیا دغه نوم چا اورېدلی و بیا د شعر ورته جوړ کړو که دغسې یو نوم و
دغه شعر په ما دغه نوم ولیکل او دغه نوم په ما باندې یو دغه یې درلود چې دا بیبي زره په ما باندې دا ښه ولا نوم ښه ولګېده بیبي زره به مې خولې ته هم راتله او ذهن کې به مې وه نو ما دا
نوم
اثرناک و بلی و
دا نورې خبرې دي بیا صرف د نوم په خاطر جوړې کړې چې دا بیبي زره څوک چې بیبي زره نوم لري نو دغسې یو ژوند به وي او دغسې یو دنیا کې به اوسي
بله
عربی ټولنه کې د شتو د حقونو پاړه یو نوې تر سره شوی چېډنه شي چې د پخوا په نسبت په عربی ټولنه کې ډیره بهتري راغلې ده په اتلسو عربو هیوادونو کې د شتو د حقونو په برخه کې د ستونزو پر مختګونو د راپور خلاصه لینا شریفی لولي
یو نوې چېډنه خي چې په عربو هیوادونو کې خزو د تعلیم د کار د حق او په انتخاباتو کې د رائے د حق په ساحه کې ځینې مهم پرمختګونه کړې دي د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم د منځني ختیځ او شمالي افریقا په اتلسو عربو هیوادونو کې د دې څېړنې د ترسره کولو لپاره له سلګونو کسانو سره مرکې شوې دي د دې څېړنې نتیجې څرګندوي چې په وروستیو کلونو کې الجزایر کویت او اردن د ښځو د حقونو په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی خو عراق فلسطین او یمن د ښځو د حقونو له درکه وروسته پاتې سیمې دي د ښځو آزادي تر بل هر عرب ملک په تونس کې زیاته ده د ښځو د ازادۍ له درکه مراکش الجزایر او لبنان له تونس څخه وروسته لوړه درجه لري په کویت کې اوس ښځې له نارینه وو سره برابر سیاسي حقونه لري د دغه هیواد په پارلمان کې اوس د لومړي ځل لپاره څلور کسه ښځې هم غړیتوب لري د کار د حق په لحاظ د څېړنې نتایج ښیي چې په سلو کې 28 عربي میرمنې په اقتصادي لحاظ فعال دي او عایدات لرونکي کارونه ترسره کوي له راپور سره سم په قطر کې په هرو سلو میرمنو کې 40 کسه په کار بوخت دي چې له دې درکه قطر په عربو هیوادونو کې اول مقام لري دغه څېړنه وایي چې په اکثرو عربو ملکونو کې نجونې د پلرونو په خوښه او اجازه ودونه کوي او په طلاق اخیستلو کې بیا دا د میړه حق دی چې ښځې ته طلاق ورکړي په متحدو عربو اماراتو کې په هرو دوو نارینهوو کې یو کس خپلې ښځې ته طلاق ورکوي په مصر کې 40% ښځې طلاقېږي او په تونس کې په هرو سلو ودونو کې د 150 پایله طلاق ده د عربو ښځو په اړه د تازه څېړنې ترسره کوونکي وایي چې په دې سیمه کې کورنۍ تاوتریخوالی ډېر دی خو کله چې ښځې پولیسو ته ورشي او د میړونو له لاسه شکایت ورته وکړي نو هغوی شکایت ته اهمیت نه ورکوي اردن او تونس د عربو یوازینی دوه هیوادونه دي چې له ښځو سره کورنۍ تشدد او تاوتریخوالی یې په قانوني لحاظ جرم ګڼلی دی د عربو میرمنو د وضعیت په باره کې د دې تحقیقي رپورت د لیکوالو مشره سنجیه کیلی وایي چې عربو نجونو په تعلیم کې ښه پرمختګ کړی دی او په نورو ساحو کې هم مخ په وړاندې روانې دي، مګر تر ټولو لوی مشکل یې چې دوی ورسره مخ دي کورنۍ تشدد بللی شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان یو هغه کس دی چې ډیر نکلونه ورپورې منسوب دي. دغه کیسې اوس هم لا د خلکو په حافظو کې ژوندۍ دي، خو تر اوسه پورې لا د فولکلور ټولولو چا مینوال دغه کیسې په یوه ټولګه کې راغونډې کړې او خپرې کړې نه دي. دغه کسان چې خلک ورپورې کیسې جوړوي په هره ټولنه کې او هره زمانه کې لیدل کیږي. د اروپا په تاریخ کې یو هغه کس چې ډیر نکلونه ورپورې منسوب دي پاچا آرتر دی. ویل کیږي چې پاچا آرتر شاوخوا 1400 کاله پخوا په انګلستان کې اوسېده. موږ د هغه په باره کې یو خوش نکل ستاسې لپاره ژباړلی دی چې دا دی فریده سیفی الولی.
پاچا آرتر او کوټګره. د پاچا آرتر د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوې ګاونډۍ پادشاهۍ کې لار ونیول شوه او د ګاونډي ملک بادشاه ته لاس تړلې راوستل شو. بادشاه چې د ده ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل زړه یې ورباندې وسوځېد. ورته یې وویل نه دې وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند نو سر به دې غوڅېږي. زلمی آرتور ورته وویل صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک بادشاه ورته وویل دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا پوښتنه دومره سخته وه چې لویو پوهانو ورته ځواب نه شو ورکولی او زلمی بادشاه آرتر خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتر چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که یې شرط نه وی منلی نو سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتر خپلې پادشاهۍ ته راستون شو او دلته یې له هر چا، له سردارانو، له مولایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچ چا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پادشاه ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دې د غره له کوټګرې واخلي، ځکه هغه ډېر هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوټګرې د ځواب قیمت ډېر زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې کړوپوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي بادشاه مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. بچه آرتر لزن سره وویل تر دې چې سبا ته وژل کیږم دا بهتره ده چې کوټګرې ته ورشم. که هر بار راباندې کیږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی بادشاه آرتر په غره کې ناستې کوټګرې ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوټګرې ورته وویل زه به د پوښتنې ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي؟ آرتر ورنه پوښتنه وکړه څه غواړې؟ کوټګری ورته وویل زه غواړم چې ستا له ډیر نږدې خانزاده ملګری لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی بادشاه آرتر چې د کوټګری ډیرې کرغیړنې څیرې، کړوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره یې وویل نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو خیسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګي بوګنونکي بلا سره واده وکړي. تر دې ظلم خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پادشاهۍ کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی بادشاه آرتور له شپې نیمې چوپیا وروسته سر راوچت کړ او کوټګری ته یې وویل زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوټګری ورته وویل که دا غوښتنه پوره نکړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه باسي، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نکړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د بادشاه آرتور د دربار خانزاده ملګری لینس لوچی د کوټګری لغښتن خبر شو سمدستی پاس بخواړه ولا پتراټ یزان غرته ورساو او کوټګری ته ویل زدیته تیار يم چې له تاسو راوته وکړم خودی ته تیار نه يم چې خپل مهربان بادشاه او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خله کې ووینم. کله چې خانزاده لینس لوټ له کوټګری سره واده ته چمتو شو کوټګری بادشاه آرتور ته د پښتنې جواب وربخوت. د دې پښتنې چې خزي په ژوند کې پر اختیار څه غواړي جواب دا و چې خزي غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. د خزواب هر چاته د منلو و او بادشاه آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوټګری او خانزاده لینس لوټ د واده نیټه را ورسیده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د ناوې کوټې ته ورته نو هغه د چا خبره په ځان ډیر د مونږ وکړل چې د هغې د ډیرې کرغېډنې څیرې په لیدو بیهوش نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله نو سترګې په یوې ډیرې ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست. ورته یې وویل دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ تو خو دومره ښکلې شوې. کوټګری ورته وویل په هغه ورځ چې غره ته راغلی ډیر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر ما خپله څیره بدله کړه. خو زه به نیم وخت هماغسې بوګنوونکې کرغېډنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم او که نه د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې اوسم؟ خوښسته. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ اوسي او یاران دوستان مې په لیدو باندې ځورېږي هم سمه خبره نه ده، او که د شپې بدرنګې وي او هر شپه زه په زحمت یم دا هم د خدای لاره نه ده. نو کوټګری ته یې داسې ځواب ورکړ ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګری چې دغه ځواب واورید بې حده خوشحاله شو او ورته یې وویل زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې پر اختیار غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
افغانستان کې د موټر په منځ کې د رستوران په منځ کې یا د دفتر په خونو کې د سیګریټو څکول آزاد دي، خو په ګڼو نورو هیوادونو کې په عامو سرپټو ځایونو کې د سیګریټ په څکولو وار په وار بندیزونه لګیږي او دغه بندیزونه د وخت په تیریدو سره شدید کیږي. جاپان په عامو ځایونو کې د سیګریټو د څکولو په خلاف نوي ګامونه اخلي. په دې اړه رپورټ وشمه رشید لولي.
جاپان غواړي چې دغه ملک په ټولو رستورانونو او نورو عمومي ځایونو کې د سیګریټو په څکولو بندیز ولګوي. د فرانس پرېس آژانس له راپور سره سم د جاپان روغتیا وزارت غواړي د دغه ملک ټولو اړوندو ادارو ته مکتوبونه واستوي چې له خپل کوره بهر په بل هر ځای کې چې د یوه کس د سیګریټ څکولو لوګی بل کس هم تنفس کولی شي د سیګریټو د څکولو اجازه ورنه کړي. د جاپان د روغتیا وزارت نوی پلان له ټولو عمومي ځایونو لکه له ښوونځیو، دفترونو، بانکونو، روغتونونو، د اورګاډي سټیشنونو او سوپر مارکیټونو غوښتنه کوي چې د سګرټ څکونکو لپاره بیلې خونې جوړې کړي، څو په دې ډول د دوی د سګرټو لوګي د هغو خلکو صحت ته تاوان ونه رسوي چې سګرټ نه څکوي. د نړۍ په اکثرو نورو پرمختللو هیوادونو کې په رستورانونو او نورو عمومي ځایونو کې د سګریټو په څکولو بندیزونه لګیدلي دي، خو په جاپان کې لا تر اوسه پورې د داسې عمومي ځایونو شمیر کم نه دی چې خلک پکې د سګریټ څکولو اجازه لري. د یادولو ده چې په 2009 کال کې په جاپان کې د سګریټ څکولو اندازه د وړم کال په نسبت کابو 25% کم شوه، او دا 18 کال دی چې په جاپان کې کال په کال د سګریټ څکولو اندازه مخ په ځوړ ده. مګر بیا هم په پرمختللو هیوادونو کې جاپان یو هغه هیواد دی چې سګریټ پکې نسبتا ډیر څکول کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د دې ونی په راډیوي ادبي قاموس کې استاد نجیب منلای د نوې هرمونوتیک او له زاړه هرمونوتیک د هغه د توپیر په اړه خبرې کوي.
پلډیکر چې د معاصر هرمونوتیک یو ډېر ستر مفکر دی، د ریکور په نظر باندې عمده خبره دا ده چې مونږ چې متن لیکو د دې لپاره لیکو چې د یو چا سره ارتباط ټینګ کړو، مګر دغه ارتباط د زماني او مکاني شرایطو سره تړلی دی. نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې ځینې اثر د زماني او مکاني شرایطو سره تړلی دي، او کانت هم دا وایي چې یو اثر پرته له زمان او مکانه نشته دی. یو زمان یو اثر په یو وخت کې را پیدا کیږي، د هماغه وخت واقعیتونه منعکسه او هماغه وخت کې ښکلا ایجادوي. مګر موږ عملا ګورو چې که په لنډه موده کې دا خبره رښتیا ده، په اوږده موده کې ځینې داسې اثر شته دی چې د پیړیو پیړیو وروسته لوستونکي پیدا کوي، د پیړیو پیړیو وروسته اخیستونکي پیدا کوي. نو دغه اثر چې پیړیو پیړیو موجود و او اخیستونکي نه و پیدا کړی، ناڅاپي اخیستونکي پیدا کوي، د دې څه علت دی؟ دلته معلومیږي چې یوازې زمان او مکان باید په نظر کې ونه نیول شي، د دې ترڅنګ نور څه هم شته. دغه نور څه لټول او د دې نور څه پیژندل دغه د معاصر هرمونوتیک د بحث یو برخه ده.
خو استاد منلای ګمان کوم دغه زمان او مکان دا هم د معاصر هرمونوتیک د بحث موضوع ده. زه یو دوه مثال درکوم، یو دوه مثال وایم ممکن اوریدونکي لا ډېر شور ته متوجي سي. رحمان بابا وایي مشهور بیت د چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن
نشی د خانانو سره کله چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن.
اوس په شلمه پیړۍ کې چې زموږ ټولنې ته طبقاتي شعور راغی، هغه خلکو چې طبقاتي شعور پیدا کړو، دا بیت دیونی شعور پر رڼا کې تفسیر او تعبیر کو. خو د رحمان بابا په وخت کې له مشترک سند نسته چې طبقاتي شعور به و. رحمان بابا چې د دې متن مؤلف دی او منبع دی، چې هغه به همدا معنا ځینې اخیسته چې په شلمه پیړۍ کې موږ واخیسته. دلته اوس د زمانې خبره ده، د دوو بیلو فرهنګونو دوو بیلو زمانو خبره ده. زه فکر کوم چې د هرمونیتیک باندې چې څوک تاکید کوي او ضرورت یې محسوسوي، هغوی دا ویل غواړي چې موږ باید هغه د متن اصلي معنا ته چې د لیکوال په زړه کې وه د رسیدو کوشش وکړو، چې البته ممکن ور ورسی شو یا ور ونه رسی شو. یو بل مثال، موږ اوس د استقلال په ورځو کې د خوشحال بابا له دې بیت استفاده کوو. عملا خوشحال بابا وایي ازادي تر بادشاهی لا تیری کا، چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. حال دا چې دغه سیاسي استقلال چې اوس موږ کوم مفهوم ځینې اخلو، په هغه وخت کې دغسې شی نه و. هلته ازادي عادي عقل په پخوانو متونو کې ازادي همغه فردی ازادي ده. مثلا یو سړی بندي نه وي او ازادي، یو سړی د بل غلام نه وي، یو څوک د بل چا وینځ نه وي او آزاد مېرمنی په اقتصادي لحاظ باندې بل چاته محتاج نه وي. په خانولا ازادي نه دغه مفهوم اخیست، لیکن اوس موږ نور مفاهیم ځنی اخلو. اوس ممکن لا ازادي نه دي، لیبرالیزم معنا هم واخلو، لیکن موږ اوس د خوشحال بابا دغه بیت د خپل مقاصد لپاره او د خپل معرفت پر رڼا کې تعبیرو، خو دا دقیق تعبیر نه ده. زه فکر کوم د هرمونیتیک د ماهرانو لوی مقصد همدغه ده چې هغه کوم تعبیر چې اصلي امغه ته ځان ورسوي.
د اصل موضوع هم د هرمنوتیک د بحث یو اساس دی، ځکه چې موږ مخکې اشاره ورته وکړه چې د هرمنوتیک بحث د الهي کتابونو د پوهېدلو لپاره وضع شوی دی.
خو هغه څه چې تاسو د شلمې پیړۍ د نامتو عالم ریکور پیسه کې وایست، هغه یو څه بیل شاعر
خبر ام دلته دا چې لکه څنګه چې د مذهبي متون په باره کې هغه څه چې الله تعالی خپلو بندگانو ته را لیږلی دي هغه یو څه دي. د بندگانو درک د تاریخ په اوږدو کې له دغه څه نه بل څه دی. په تاریخي هرمنوتیک کې یا په تاریخي ډول هغه تر دولسمې پیړۍ پورې چې موږ کوم بحث وکړ په هغې کې هڅه دا وه چې د متن هغه اصلي جوهر ته ځان ورسوي، یعنی د خدای اراده څه وه چې دا یې ویل. کله چې معاصر هرمنوتیک ته راځو دلته سوال لږ مخشوشیږي، په دې معنی چې اصل متن ته رسیدل تقریبا یو ناممکن کار دی، مګر موږ باید د متن واقعیت ته هم ورسیږو او د متن حقیقت ته هم ورسیږو. د متن واقعیت هغه څه دي چې د ایجاد په وخت کې د دغه متن په چاپیریال کې موجود وو او دغه متن یې را پیدا کړ.
یعنی رحمان بابا چې کوم بیت ویلی دی د موږ هڅه به دای چې واقعا د رحمان بابا په زړه کې څه د خبرې لکولو او د دې کلماتو له استعمالولو یو هڅه خدا ده.
کومو شرایطو کې دا خبره کړې ده، په دې باندې د ده درک څنګه وو؟ مثلا که موږ د ګل خان او جمال خان کیسه را اخلو، د رحمان بابا په شعر کې لولو یو تاثر اخلو، که همدغه کیسه د حمید بابا په شعر کې لولو تاثر مو بیل دی. نو دغه دوه هم محالی شهادتونه چې موږ ته د یوې پیښې نه رارسیږي او د دې دوه بیل بیل تاثرونه موږ ته کولی شي چې هم د رحمان بابا په باره کې معلومات راکړي او هم د حمید بابا په باره کې معلومات راکړي او هم د هغوی د ټولنې په باره کې معلومات راکړي. نو دلته موږ د متن نه ټولنې ته ورسېدلو. په عین زمان کې کله چې موږ دغه خبره کوو د هغې ټولنې د عیني شرایطو زیږنده ده. نو موږ په دغه شعر په هغه وخت کې پوهېدلی شو چې د دغه واقعې په باره کې هم معلومات ولرو. دلته یو حلقه جوړیږي چې دغه حلقه د پیل او پای ټکی نه لري.
هغه د موږ د منطقینو د دور باطل حکم په صدق کوي، نو
د دور باطل حکم په دغه خبر باندې صدق کوي. نو اوس په دغه ځای کې څنګه لار پیدا کوي؟ او په دې باندې تاسو بله خبره هم ور اضافه کړله چې نن په شعر یوویشتمه پیړۍ کې زه د رحمان بابا د دغه شعر نه بل مطلب اخلم چې دا مطلب شاید رحمان بابا په فکر کې هم نه راغلی. نو اوس دغه کوم مطلب چې تنه زه اخلم دا هم یو حقیقت دی، دا هم یو واقعیت دی، دا هم دغه متن یو واقعیت دی. هرمنوتیک کره کتنه دغه ټول آباد سره یو ځای څېړي، هم د متن د ایجاد شرایط څېړي او هم د تاریخ په اوږدو کې د متن تحول څېړي او د متن د اخیستونکي وضعیت هم څېړي. نو په دې خاطر دلته هرمنوتیک هغه د نخو او د تعبیر علم دی په دښتنې معنی چې د دغه تعبیر په اساس باندې له یوې خوا ماته واقعیتونه د متن په پوهېدلو کې پکار دي، له بل خوا متن د واقعیتونو په پوهېدلو کې ما سره مرسته کوي، او له بلې خوا متن او هغه زاړه واقعیتونه د نوو واقعیتونو په پوهېدلو کې له ما سره مرسته کوي. دغه پیچلې معادله د هرمنوتیک کره کتنې هغه مرکزي برخه ده.
استاد منلی د پخوانی هرمنوتیک او د اوسنی هرمنوتیک د تفاوت په باس کې د اوسنی هرمنوتیک دا مشهور جمله یادیږي چې وایي مؤلف مړ دی، منظور ورنه دا دی چې په دې پسې مه ګرځئ چې د مؤلف په نیت کې څه وو، چې د شاعر په نیت کې څه وو، ځکه هغه ته نشو رسېدی. تاسو مخکې مورته اشاره وکړه. دوی وایي چې دغه متن چې د له لوستونکي سره کار لري، یو متن د یو لوستونکی دی، متن د آینې غوندې دی، یو هنري متن. په آینه کې که زه ځان وګورم زه پکې ښکارم، که تاسو پکې ځان وګورئ تاسو پکې ښکارئ. رحمان بابا که زه ولولم زه به د خپلې تجربې په رڼا کې ګورم. ما یو وخت د رحمان بابا یو بیت یو چاته ووایو. رحمان بابا وایي ته وده ورباندې ناست دی آس د درومي بې چلبه. دا د ژوند پیسه کې وایي چې د موږ د نفس په سرکش آس باندې سپاره یو او کنټرولوی نو په پټو سترګو روان یو. ته وده ور باندې ناست دی آس د درومي بې چلبه. دا مې یو چاته ووایو سپینګیری ته. هغه سپینګیری راته وویل وایي دغه باید ما ته 50 کاله پخوا یو وخت را په یاد کړو چې زه په آس سپور وم، ژمی وو او په کندز کې په یوه دښته کې روان وم او شپه وه او خوب راتو خو آس روان و. ته چې دا بیت وایې ما ته هماغه تجربه را یادیږي. ته دغه بله تجربه نور یادیده، دغه بل تعبیر نور یادیدو، له خپلې تجربې سره دا بیت وتړو. دغه سړی له دې بیت هم بل معنا اخلي، هم دغه بیت یو بل ښکلا ورته لري او یو بل اثر ور باندې کوي. دلته رحمان بابا نور مطرح نه دی، متن او د متن لوستونکی مطرح دی. په نوي هرمنوتیک کې دا خبره ډېره کیږي چې مؤلف مرده یعنی لوستونکی او متن یو بیل دنیا جوړی او حال د چې هغه پخوانو د هرمنوتیک کسانو غوی په هغه په ډیر ګرځیدل چې د مؤلف نیت معلوم کی دی د مؤلف د زړه خبره معلومه کی چې د څه ویل دغه تعبیر صحیح دی
دغه تعبیر بالکل صحیح دی په زړه هرمنوتیک کې هدف دا و چې سړی هغه حقیقت ته ځان ورسوي چې هغه زموږ له ادراک نه پورته دی که دا حقیقت د الهي وینا حقیقت وي او که چیرې د انسانانو په خبره باندې هم موږ کار کوو همدغسې یو څه ته ورته لار باید تعقیب کړو خبره په دې کې ده چې نوی ادب او نوی علم نوی ادبي علمونو دغه خبره ډېره جوته کړې ده چې د اثر دپاره درې شیان لازم دي یو د اثر ایجادونکی دی یو د اثر ماده ده او یو د اثر اخیستونکی دی مخکې د پل ریکر خبرې ته موږ اشاره وکړه د ریکر په نظر باندې سوال دا دی چې یو هنري اثر څه وخت پیدا کیږي یو چا یو اثر جوړ کړه یو انځور یې وایست یوه کیسه یې ولیکله یو شعر یې ولیکه او دای په یو کونج کې کیښود آیا دغه اثر وجود لري که نه لري دغه اثر دی که نه دی په بالقوه ډول باندې اثر دی مګر عملا لوستونکي ته نه رسېدلی چې لوستونکي ته نه رسېدلی لیدونکي ته نه رسېدلی دغه بالقوه اثر د اثر په شکل نه شو پېژندلی د هغه موجودیت نه دی ثابت شوی نو دلته د مخاطب نقش ورځ په ورځ مهمیږي او په نوو ادبیاتو کې د مخاطب بحث یو ډېر ژور بحث دی مونږ چې څه وایو تر کومه حده یې ووایو تر کومه حده په مخاطب باندې تکیه وکړو تر کومه حده د مخاطب تجربو باندې تکیه وکړو دا هغه څه دي چې د کره کتنې نه ورخوا د هنري اثر د تولید په برخه کې هم زموږ سره مرسته کوي او دلته هم هرمنوتیک خپل نقش لرلی شي
د پښتو ادب په تحقیقاتو کې د پښتو په کره کتنو کې افغانستان کې کوم آثار لیکل کیږي شاعرانو لیکوالي لیکي ستاسې په نظر باندې په دغه ټوله ادب پوهنه کې او د ادبیاتو په ایجاد کې زموږ لیکوال زموږ قلموال د افغانستان قلموال لیکوال د هرمنوتیک بحثونه دوی ته نوی لید ورکولی سي د دوی د کار ساحه پراخولی سي دوی ته نوې دنیا پرانستلی سي
په شعوري ډول یا غیر شعوري ډول زموږ ډیرو لیکوالو د هرمنوتیک اصول په خپلو تخلیقاتو کې مراعات کړي دي
او په خپلو تحقیقاتو کې
خو خبره دی چې دا پښکار په شعوري ډول وشي نو
ممکن نه وي ګوتونه ورته روشانه شي
ممکن له دغه لارې که په شعوري ډول وشي موږ په سیستماتیک ډول خپل ادب ته یو نوی نظر وکړو او د دغه نوی نظر په نتیجه کې په خپل ادب کې داسې څه پیدا کړو چې پخوا پکې نه لیدلی
یو نوی څېړنه شي چې د سپوږمۍ په 14 او 15 شپه ممکن د رواني او عصبي ناروغ په تکلیف کې شدت پیدا شي په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي
له پیړیو پیړیو راهیسې د نړۍ د مختلفو ملتونو په افسانو او انګیرونو کې دا خبره کیږي چې د 14 او 15 شپې سپوږمۍ د جنون او مستۍ او لیونتوب سبب ګرځي یو نوی څېړنه وایي چې دغه افسانه له حقیقت خالی نه ده د استرالیا په وروختون کې تر سره شوی مطالعه ښیي چې په هر میاشت کې د جنون او روحي مشکلاتو په وجه د شویو خشونتونو څلورمه برخه له هغه وخت سره تعلق لري چې میاشت پکې پوره ګرځوي د سیډنی په شمال کې د کلوري ماتر نیوکاسټل عصبي روغتون نرسه لیونای کالوویر وایي چې دوی خپلو ناروغانو ته د 14 او 15 په شپو کې د نورو شپو په نسبت د اعصابو د کرارولو دوا ډیره ورکوي او دغه راز په دغو شپو کې په نورو باندې د عصبي ناروغانو د حملو پیښې ډیرې وي د میرمن کالوویر په نظر د 14 او 15 په شپو کې د سپوږمۍ رڼا د خیال او وهم په پارولو کې ډیره برخه اخلي او همدا وجه ده چې روحي ناروغان پکې لا زیات غیر عادي کیږي میرمن کالوویر زیاتوي چې د 14 او 15 په شپو کې د عقلي او عصبي ناروغانو روغتون بنیادم ته د یونانیانو هغه افسانه ور یادوي چې ګویا ځینې کسان د لیوانو په شکل کیږي او د ځان غوندې په نورو لیوه شوو کسانو حملې کوي یا هغوی ژوبلوي او یا په هغو باندې ځان ژوبلوي
د دې ونې یا سدی رادیو مجله هم دومره و نور نو اجازه غواړو په عزت وسی.
تر او ورځی په اونۍ کې